دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ او د 2018 میلادي کال د جون 2 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په وسوال نشته کې ګڼ شمیر مرګ ژوبله اوښتې ده، او په اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د وژل شوي خبریال سلیم شاهزاد د وژنې په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دوه مورځ هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. د نشې توکو د تګلارو نړیوال کمیشن وایي چې د منشیاتو پر ضد نړیواله جګړه ناکامه شوې ده. اوسم د خبرونو تفصيل. په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې لسګونو وسلوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو امنیتي پوسټه برید وکړی. دوی تور لګوي چې وسوال له افغانستان څخه راغلی وو، خو د دې خبرې خپلواکه سرچینو خپلای نه دی کړی. د ملکنډ ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي په نشته کې 15 وسلوالو وژل شوي دي، خو طالبان د خپل دوه جنگیالوی د وژل کېدو داوا کوي. د برول تانی یو چارواکی شوکت مشال ریډیو تول چې د وژل سو عسکرو مړی تر لاسه کړی دی.
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ را سره و تلاله مقامی شلتلو هغه وقوی زګی ته ورسېده. دا لاښونه را چوت کړ، دا مونږ برول سپتال ته راوړو. د ابتدایي دغه وخت د 15 پولیس انکارانو او 12 کسان چې کوم دایي ولم.
د پولیسو دغه چارواکي شوکت زیاتوي چې جګړه نن غرمه پای ته رسیدلې او وضع تر کنټرول لاندې ده. په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دوه مورځ هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. په کراچۍ کې خبريالانو د مظاهرو پر وخت غوښتنه وکړه چې د خبريال د وژنې د پلټن لپاره دي د سپریم کورټ یو ډله جوړ کړل سي. په کراچۍ کې د دغه مظاهره پر وخت خبريال مبشر زیدی مشال ریډیو سره د خبرو په وخت تور ولګوي چې سلیم شهزاد آی اس آی وژلې دي، خو آی اس آی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا تورونه رد کړي وو. د خبريالانو یوې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل یو نوی رپورت کې ویلي د نړۍ کې په نړۍ کې قانون نافذ کوونکو ادارو کې درغلیو وژل شوي خبريالان له انصاف محرومه کړي دي. دا اداره په نړۍ کې د خبريالانو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي. ادارې د 2018 په خپل کلنی رپورت کې هغه ملکونه هم شوډلې چې پکې روان کال کې تر ټولو زیات خبريالان وژل شوي دي. اداره وایي وژل شوي خبريالانو کې زیاتره مقامي وو، او پکې تر 40% زیاتو ته تر وژنې وړاندې دړکې ورکړل شوي وي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په هوایی ریاست کې خبريالانو ته ویلي افغانان د تیرو دیشو کالو راسي جګړې ځپلې دي. د زیاته کړې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل ولس په ستونزو خبر دی او د هواري لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ولسی وګړو د وژنې په اړه رابرټ ګیټس وویل
I think we need to go back to the reality that about 80% of the civilian casualties in Afghanistan are caused.
Robert Kirswai mush pakardi da haqiqat pa pam ki woni so chi pa Afghanistan ki pa sulu ki atya ulasi wagri Taliban wajni dui da pa kha pa nisbat us der ulasi wagri pa nashakawi Taliban ulas yawazi da dil para na karawi chi pa menski patsi balki pa dui په چاودیدونکو موادو ځان هم بریدونه کوي. د چاودیدونکو موادو بریدونه کوي رابرټ ګیټس. د افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی رابرټ ګیټس ته کده افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی وګړو د وژنو پاړه له درد ډکی څرګندونی د دې هیواد د اوږدې جګړې ښکارندوی کوي. ګوګل وایي چې په چین کې هکرو د سلګونو امریکایي جګپلو چارواکو پوځي پرسونال او خبریالانو شخصي ایمیلونو ته لاسرسي کړی. ګوګل دا نه دی ویلي چې د کومو لوړپوړو امریکایي چارواکو شخصي ایمیل قاطع غلا شوي او په جیمیل کې د دوی له اکاونټونو څخه څه ډول معلومات ترلاسه شوي. د نشي توکو د تګلارو نړیوال کمیشن وایي چې د منشیاتو پر ضد نړیواله جګړه ناکامه شوي. کمیشن پنن خبریدونکو ریپورت کې ویلي چې حکومتونه د چرسو او نورو نشي موادو د قانوني ګرځولو لپاره باید نوري لارې چارې ولټوي. ریپورت دلیل ورکوي چې د نشي توکو پر ضد ناکامه جګړه په نړۍ کې په افرادو او ټولنو باندې ورانونکي اغیز اچولی. د ملګرو ملتونو په خوانی سیکرټری جنرال کوفی انان او د امریکا د ریګن د انتظامی په خوانی لوړپوړي چارواکي جارج پی شولټس هم د 19 کسیزه کمیشن غړي دي. روسیا نن د اروپای اتحادیه له هیوادونو څخه له هغه وروسته د تازه سبزیو په درآمد کولو بندیز لګولی چې د وژونکې ای کولای بکټیریا ویرا ترې خلاصوي. د صارفینو ژغورنې ادارې مشر گینادی اونشینچیکونو ویلي چې له نن سهار څخه دغه بندیز لاګو شوی او له اروپای ټولنې وارده مخه برآمد شوی سبب د روسیې په لروبر کې لمنځه وړي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د امنیتی ځواکونو او اورپک ترمنځ په وسلواله نښته کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او وشت غړي وژل شوی دي. یو پولیس چارواکی په اړه وایي
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ راتنه وو د لاړو مقامي شلتلو هغه وقوعي زګیته ورسېده.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د سلیم شاهزاد د وژنې پر ضد د خبریالانو مظاهره روانه دي. حکومت د نوموړي د وژنې د تحقیقاتو امر کړی خو خبریالان ترې مطمئنه نه دي.
بھائی انویسٹیگیشن کہیں بھی نہیں جا رہی ہے, وہی حکومت انویسٹیگیشن کر رہی ہے, یہ حکومت آئی ہے.
او بلخوا د خیبر ایجنسی په بازار زخخیلو سیمو کې ډیره موده پس د موبایل سرویس بحال کړل سو. خلګي په اړه څه داسې نظر لري؟
موبایلونه باندې سہولت جوړ شو خو حکومت نه مودارز راپورټ دی چې د سپټلونو ډیر تکلیف سکولونه دي او ماسترانو په کې د غنښته دی.
او دروانی خبرونی په پای کې ستاسو لپاره ځانګړي 19 پروګرام روشان مستقبل اوریدل هم مه هیروي. زموږ غلا مشال رادیو ساوري ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په بره ډیر سیمه کې د امنیتی ځواکونو او اورپکو ترمنځ په وسلوال نشته کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو او وشت غړي وجل سوي دي. دغه نشته 13 ورځ هغه وخت رامنځته سو کله چې اورپکو د بره ډیر پر یو امنیتی پوسټه برید وکړي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبريال غلام غوس په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د براول په شلتلو او شاوخوا کلو امنیتی ځواکونو د کنټرول ترلاسه کولو دا وکړی ده او د پولیسو په وینا د براول په شلتلو کې په امنیتی پوسټا بریټ کې د وېش کسانو مړی راوستل شوی دی. د لړکی د براول تنه اډیشنل ایس ایچ او شوکت مشال ریډیو ته وویل
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ راتنه وخت لاړو مقامي شلتلو هغه وقوی زګیته ورسېده. دا لښونه راچوت خو دا موږ براول اسپیټال ته راوړو. د ابتدایي دغه وخت د 15 پولیس انکارانو او 12 کسان چې کوم دایلي واله
د مړو په راوستلو کې ځای ولس هم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کړي وو. د لړکی یو شو کسانو مشال ریډیو ته وویل
زما محمد اجمل نوم دی او د براول اوسیدونکو مده هېدو اصل کې دا خو مارګره دوه ورځې بیا سحر سیون خلق ورسرا پولیس هم لاړو او لوکل خلق دا نه وګه چې موږ ورزو هغه مړی یاد نه راځو کو تقریبا 23 کسان دي او دا غوې انت هي دي زیات لاشونه خراب شوی هم دي.
دا چې په براول کې دا وخت څه صورتحال دی؟ د براول یو اوسیدونکو میراج مشال ریډیو ته وویل
اصل کې جی ډېر کې خو د درور خلک ډېر زیات مایوس هم دي، خفه هم دي او غم په ټول برول باندې خوش شوی دی. او دا چې د برول لوکل خلکو خصوصا د دغه شلتنو شریکو چې کوم لوکل مشران دي، انور خان حاجي صاحب درې دغه شندانو چې څومره مشران دي، هغوی په کې ښه پوره کردار ادا کړی دی. او سهار په خپله باندې هغوی اصلحه هغه سره تللي دغه مړي راځن راتلو لاسونه اوری وړو، او هغوی د حکومت سره شانه په شانه د جنګېدو اعلان هم کړی چې بالکل موږ د حکومت سره په دې کې یار سنغته اوس تیار یو. او د لوکل خلکو باندې خو مایوسي دا ده چې لوکل خلکو په جان ځان عربه کې لګېدلي دي، او خلک دې پوره شوي هم دي کړي هم کړي، دا ځینې خلک ټوله قاصېدلي دي کومه چې دا شر جوړ دی.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې انښتو کې وسلوال هم وژل شوي دي. د ملاکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل مشال ریډیو ته وویل چې په دې انښتو کې 15 ترهګر وژل شوي دي. ولې د تاریخي طالبان د ملاکن ډیویژن ویان د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته وویل چې په دې انښتو کې یوازې د طالب جنګیالو 2 وژل شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په بارادر کې د وسلوالو طالبانو له لوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو باندې د ډلیز وسلوال برید په اړه ویل کیږي چې دا برید د افغانستان له لوري د اوښتو طالبانو لخوا سوی دی. په دې اړه حسیبه شهید په سیمه کې د ځایي خبریال زاهد جان سره خبرې کړې او دغه برید او د برید کوونکو د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې ده. زاهد جان وایي
سرکاری اهلکار مطابق چې دا افغانستان د طرفه په ګڼ تعداد کې دا وسلوال د افغانستان له طرفه راغلي دي، چې په دې کې د ځایي خلکو د مطابق چې دوی پس د فوجیانو په ورځ کې ملبوس او دې ځای ته رسېدلي دي. اوس دا پته نه لګي چې دا څوک دي، خو لیکن عمده خبره دا کېږي چې دا وسلوال چې کوم راغلي دي د دوی تعداد د 300 پورې شمارل کېږي، بلکې د هغه ځایي خلکو چې دا هغه تصدیق شده خبر ده او هغه د 300 پورې د یو تعداد ښایي.
یعنی پاکستان چارواکو دا منلی ده چې دغه کسان چې کوم وسلوال طالبان دي، دا د پولیسو یا د پوځي یونیفورم کې د افغانستان نه دی خواته وخت دی؟
نه نه، همدغه خبره د سرکاري چارواکو له طرفه مخې ته نه راغلی. دا چارواکي چې کوم دین هغه سره زمونږ د دې متعلق خبره شوې ده، خو هغه په حال د دې خبرو ذکر نه دی کړی. دا چې صرف د غزګي ځایي مقامي خلک چې کوم دغه وخت ځایي شاهدین د هغه د وینا مطابق دا ذرایع وایي چې کله دی چوکۍ ته قابو شو، نو دی د افغانستان چې کوم آرمی ده د هغوی د شین تورې په کوم لباس چې دی په هغې کې وو، او څه د نیټو فورسز په لباس کې وو، څه د پاکستاني پوځیانو په ورځې په لباس کې وو.
نو که تاسو مونږ ته دا وایئ چې په بره دیر کې تر دې مخکې یا تر دې وړاندې کوم طالب اورپکو فعالیتونه کول؟
په دې کې زه تاسو ته وایم چې په دیر کې د څه درې څلور کاله مخکې زمونږ بلې یوه علاقه ډوک در به ویلی کېدله چې په هغه کې څه د افغانستان سره تعلق لرونکو وسلوالو او څه مقامي وسلوالو یو سلسله شروع کړې وه چې د هغې ته ډوک در علاقه وي، او په هغه کې تقریبا د 2-3 کالو په زړه کې تاسو یادي، نو په 2009 جون کې یو خودکش ځوانمرګ دغه په یو جماعت کې شوی وه چې په هغه کې تقریبا 40 کسان مړو، او د هغې نه علاوه داسې غټو واقعه د وسلوالو طرفه په دې بیر اپر علاقه کې اوسه پورې دوباره بیا نه ورغلې. لیکن دا واقعه چې کله راغله دا د مسکینې د لور دیر او دا یو بارډر دی د پاک افغان سرحدي علاقې دي، نو دا پرون چې کوم په اولنی جون مې دا واقعه راغلې ده، نو دا دویمه واقعه ده د مسکینې نه علاوه چې کوم میاشت یونیمه مخکې په لور دیر کې راغلې وه، دا دویمه واقعه ده چې په اپر دیر کې اوسه پورې د وسلوالو او د سرکاري اهلکارو سیکورټي پوسټ ترمنځ راغله.
زاهد جان، که تاسو موږ ته په دیر کې ماته وو د امن لخر په اړه هم وایئ چې امن لخرونه شته دی هلته، دوی څه کارونه کوي؟
جی، امن لشکر خدای دې تاسو ماته خبر ورکړي چې په ډوک دره علاقه کې کوم زمونږ دغه وسلوالو کوم واقعیت شروع شوی، نو په هغه وخت کې د امن لشکرونه شروع شي، او هغه د هیاګي او د مختلفو 15 کلو په دغه خلکو باندې مشتمل خلک چې د هغوی قومي لشکر دا باقاعده اوسه پورې قائم دی. بلکې زه تاسو ځان وایم چې د بیګانۍ کوم واقعیت شوی دی، نو په هغه کې نن سهار د هغه ډوک درې نه کوم قومي لشکر چې دی هغه هم سلطانو علاقې او مختلف سره وسوالو خلاف رسېدلي دي.
ځای خبریال زاهد جانو چې په بره دیر کې د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي پوستا د برید په اړه د حسیبه شهید پوښتنې ځواب ولې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او زه د کوټې پر لور په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون بلوچ ملتپال پروفیسر سبا دشتیاری تیر ماښام د نامعلوم کسانو لخوا وژل شوی دی. دغه د وژنې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د بلوچ ملتپال زده کوونکو له وینا سره سم دوی دا پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو اچوي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر په خپل دې راپور کې راکوي. د سیمې د پولیسو په وینا پروفیسر سبا دشتیاری تیر ماښام په سریاب سړک نامعلومه کسانو په ډز وواژه او زیاتوي پیشه هدفي وژنه ده. پروفیسر غلام حسین سبا دشتیاری په بلوچستان پوهنتون کې د اسلامیات پروفیسر و. سبا دشتیاری په بلوچستان کې شپږم او د بلوچستان پوهنتون څلورم پروفیسر دی چې په هدفي وژنه کې په نقشه کېږي. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم الله بړیڅ د پروفیسر دشتیاری په وژنه مشال ته وویل
پرون چې د اسلامیات د شعبې د استاد ووژل شو، د دې په هکله درې ورځې احتجاج استادان احتجاجن د کلاسو بایکاټ کړي او د حکومت سره دا غوښتنه چې د ده قاتلان دې زر تر زره ګرفتاره شي او نور استادان چې په پوهنتون کې دي هغې ته دې تحفظ ورکړي چې هغه په ښه توګه باندې خپل لوستونکو ته سبق ورته ووایي.
بلې خواته ډیرای بلوچ ملتپالو ګوندونو هم د پروفیسر سبا دشتیاری د وژنې غندنه کړې. پروفیسر سبا دشتیاری په 1953 میلادي کال کې زیږیدلې او له تیر 28 کال راهیسې په بلوچستان پوهنتون کې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. سره له دې چې پروفیسر سبا دشتیاری شاوخوا 40 کتابونه لیکلي، په کراچۍ کې په خپل خرڅ جوړ شوې سید ظهور شاه هاشمي نومي لایبرري یوه لویه کارنامه بلل کېږي. د پروفیسر سبا دشتیاری مړی له کوټې کراچۍ ته او ویل کېږي هم هلته به خاوره ته سپارل کېږي. خبري اژانس آنلاین لیکي چې د پروفیسر دشتیاری د وژنې پړه انصار السلام نومي سازمان پر غاړه واخیست. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په اسلام آباد کې د تشتولو وروسته د وجلسوي خبريال سلیم شاهزاد د جنازي وروسته د کراچي خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې دي او د سلیم شاهزاد وژنې په سخت ټکو کې غندلې ده. د خبريالانو اتحادیه له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د سلیم شاهزاد د وژنې په اړه د سپریم کورټ د جج په مشري کې پلټونکې ډله جوړ کړي. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي راکوي.
اسلام آباد کې د تختولو وروسته د پنجاب په منډي بهاوالدین کې وجل شوی صحافي سلیم شهزاد 13 ورځ د کراچي ډیفنس په هدیره کې خاورته وسپارل شو. د هغه د جنازي په مراسمو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو، د هغه خپل خپلوانو، صحافيانو او د هغه ملګرو برخه واخیسته. د جنازي مراسمو کې شریک د شخصي ټي وي ډان نیوز ایډیټر مبشر زیدی مشال رډیو ته وویل چې د سلیم شهزاد وجنا ټول ملک کې د صحافيانو په مخ مرغونی چپیڑا دا
اسٹیبلشمنٹ کا یہ کھلا پیغام ہے پاکستانی صحافیوں کے لیے کہ وہ
دادا سخکاری دا پاکستان دا صحافیانو لپارا دادا اسٹیبلشمنٹ لخوا یو پیغام دے. ہسی ہم پاکستان دا صحافیانو لپارا یو خطرناک ملک جوڑ شوے دے. یہ واضح سلیم شہزاد سرا دا سی ونا شول دا سی گنش میں صحافیانو سرا شوی دی. دا سلیم شہزاد تختول او بیا دا حغی وجل انتہائی دردناک پیخ دا. زد دے پا سخت ٹکو کے غند نکوم پا دے کے خود چاہتا هډوشک کول ندی په کار چې دا پیښه څنګه رامنځته شوه. اوس موږ دې ته ګورو چې جمهوری حکومت دی دوی به د دې کوم حل راوباسي. خو زما خیال دی چې داسې هیڅ به ونشي. د صحافت په نړۍ کې دا خبره مشهوره ده چې خبر د انسان د ژوند څخه غټ نه دی، خو دلته صحافي ته دا هم پته نه وي چې کوم خبر هغه د ژوند څخه محرومولی شي. هغه زیاته کړه چې اوس پاکستان داسې یو ملک جوړ شوی دی چې هلته د دشمن څه ځانګړی شکل نشته. که صحافي د طالبانو په حق کې خبر وکړي نو آرمی والا یې تنګوي، او که د آرمی په حق کې خبره ولیکي نو طالبان په صحافیانو فشار اچوي. د صحافیانو لپاره طالبان او استخباراتي ادارې دواړه دشمنان جوړ شوي دي. د سلیم شهزاد د جنازې د مراسم وروسته کراچۍ پریس کلب کې د هغه په اړه د صحافتي تنظیم پی ایف یو جی مشرانو خبري غونډه وکړه. هغوی د سلیم شهزاد وجنه سخت ټکو کې وغندله او پاکستان کې صحافیانو ته په ورپېښو ستونزو یې تشویش څرګند کړو. صحافی صحافیانو اتحادیه پی ایف یو جی یو مشر امین یوسف وویل چې د سلیم شهزاد د وژنې په ضد به صحافیان دو ورځې ویر نمانځي. دی وایي په درېیم تاریخ موږ په ټول ملک کې د احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه مو غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د یو قاضي په مشرۍ کې دی د سلیم شهزاد د وژنې په اړه پلټونکې ډله جوړه کړي او د دې پیښې دی په مکمله توګه پلټنه وکړي او هغه تحقیقات دی بیا د ولس په وړاندې هم راولي. د خبرې غونډې وروسته خبریالانو د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د حکومت څخه یې خبریالانو ته تحفظ او د سلیم شهزاد د وژونکو د زر تر زر نیولو غوښتنه وکړه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د نامتو خبریال سلیم شهزاد تر وژلو وروسته تر دې دمه حکومت دا خبره نه ده پټاګه کړې چې سلیم شهزاد د چا له لاسه ووژل سو. بلخوا بیا د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې صحافتي تنظیمونو همغه شان د سلیم شهزاد د مرګ په ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان په خپل دې راپور کې راکوي.
نوموړی خبریال سلیم شهزاد چا چې د پاکستان دننه دومره نوم نه لرو ولی په نړیوال کچه د خبریال په حیث یو ځانګړی حیثیت لرلو. د تیرو سلو ورځو راسي کله چې سلیم شهزاد د اسلام آباد افیټ مرکز سیمې د خوانه وتختول شو او بیا دوه ورځې وروسته د هغه مړې د منډي بهاودین نه ترلاسه شو، تر دې دمه دا معلومه نه ده چې هغه د چا د لاسه وژل شو. ولی د هغه مرګ د ځان سره یو شمېر سوالونه راپورته کړ. په دې اړه د داخله چارو وزیر رحمان ملک وایي چې باید د سلیم شهزاد مرګ د خپلې کورنۍ دښمنۍ له وجې شوی وي.
ټلیفون په صورت مې یا اوس کی جو پرانه تعلقات کې بیسس به اگر وو کسی کا کلو دے سکے کو دښمنۍ هو
موږ به ګورو کچاري سلیم شهزاد ته په تیرو څو ورځو کې کوم ټلیفون نشوي دي یا د هغه په خواني تعلق په حق لا چې د هغه چا سره ناسته پاسته او دغه معلوماتو ورستو به موږ کاروایی کوو. د لړکی با زده کراچۍ پولیسو ته حکم ورکوم او د لاهور او د منډي بهودین پولیسو ته ما د وړاندې نه ویل دي او موږ به د سلیم شهزاد د مرګ په حق لا ټول کوششونه په کار راولو.
بلخوا د مطبوعاتي دارو تنظیمونه او سینیر خبريالان سبیل دریز لري او زیاتره د سلیم شهزاد مرګ د نور خبريالانو لکه ولی خان بابر یا حیات خان د مرګ په شان بولی. لکه سینیر خبريال نصرت جاوید کم چی هم د دغه وری ښکار دي صدا سی وای
انویسٹیگیشن کر رہی ہے یہ حکومت آئی ہے. اگر زما خیال پلٹنی خوب یو اڑا خون ندی روانی دا حکومت چې د کلن راغلی دی نو دا خود هغه مشر یعنی د بنظیر بوټو د برکت راغلی دی او بنظیر بوټو چې کله پاکستان ته راغلی و نو په هغه دوه ځله حمله وشوې چې په نتیجه کې هغه ووجل شو. نو دې حکومت خود هغه قاتلان تر اوسه اون نیول نو د سلیم شهزاد قاتلان به څنګه اونیسی. بل د خبریالانو د کار په حق لزه ویم چې موږ اوس په دې خبره ځان پوی کو چې کمی خبرې کول په کار دی او کمی نو، او کڅوک مان د سلیم شهزاد د مرګ په حق لته پوس کوي نو دې باره کې هیڅ نشم ویلی.
بلخوا د سلیم شهزاد د مرګ په ضد 13 ورځ هم د ملک په وړو او لوی خارونو کې خبریالانو جلسې او جلوسونه وستل. د کې د ټولو نه لوی جلوس تیر ماښام د اسلام آباد پریس کلب نه تر پارلیمنت هاوس پورې وستل شو چې ورته خبریالانو د تنظیمونو مشرانو او نور سماجي اهلکارو وینا وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې سلیم شهزاد قاتلان دي زر تر زره ونیول شي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د سید سلیم شهزاد پر وژنه خبریالانو سخت غبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي پاکستانی خبریال سلیم شهزاد چې د ترګری په اړه ریپورټینګ کوي او وروسته ووژل سو د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې خاورته وسپارل سو. نوموړي تر وژل کېدو وړاندې د بشري حقوقو یو مبارز ته ویلي و چې د استخباراتي ادارې لخوا ګواښونه ورته کیږي. نوموړي زیاتره وخت پر حساس موضوعاتو کار کوي چې داسې خلک په پاکستان کې یوې خواته د اورپکو له ګواښ سره مخامخ وي نو بلې خواته بیا له امنیتي ځواکونو ویره لري چې تر قانون د باندې کارونه کوي. په پاکستان کې د سلیم شهزاد پر وژنه خبريالانو سخت غبرګون څرګند کړي او هوډ یې کړی چې د نوموړي وژنه به په هیڅ توګه دوی خاموش نه کړي. د پاکستان یو نامتو خبريال اسر عباس وویل موږ به هیڅکله خپلې خولې ونه تړو، ټول خبريالان یو موټی دي، موږ به هیڅکله مبارزه نه پرېږدو. په نیویارک کې د خبريالانو د ساتنې یو سازمان ویلي چې په 2010 کال کې پاکستان د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. خو د ټولو خطرونو سربیره په پاکستان کې خبری رسنۍ مخ په وړاندې روانې دي او د پرمختللو هیوادونو په څیر دلته هم خبریالان د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د اتوار په ورځ اسلام آباد څخه تر ورکېدو وروسته د شهزاد مړی په درزنو مل لري د نهي په ورځ وموندل سو. د پولیسو له راپور سره سم د نوموړي پر بدن د وهلو ټکولو نښې وې. د نوموړي وژنه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر په شمول د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو وغندل. د سند اطلاعاتو صوبای وزیر شرجیل میمن د نوموړي وژنه یو ډارن حرکت وبلی او ژمنه وکړه چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. خدا څرګند نه ده چې د پاکستان کمزوري ولسی حکومت به څومره توان ولري، ځکه چې ځینې کسان ګمان کوي چې دا کار په خپله د پاکستان امنیتي ادارو کړی دی. بلخوا بیا د پاکستان د استخباراتي ادارې ویان د نوم نشودلو په شرط وویل چې پر آی اس آی تورونه بې معنا دي. خو علي دایان حسن چې د بشري حقوقو د سازمان کارکونکي دی وایي چې شهزاد ورته ویلي و چې هغه ویره لري چې پاکستانی جاسوسان په هغه پسې دي. څو ورځې وروسته چې کله شهزاد غائب سو نو د هغه میرمنې حسن ته ټلیفون وکړي، ځکه چې شهزاد وار د مخه له خپلې میرمنې ته ویلي و کچیر دی ورک سو نو حسن ته به ټلیفون کوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
گران اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ. او زه د بل راپور پر لور خبري اژانس اسوسییټډ پریس لیکي امریکا او پاکستان یو ګډه استخباراتي ډله جوړوي چې د پاکستان دننه به په لویو مشکوکو ترهګرو پسې ځي. اسوسییټډ پریس دا خبره د امریکایي او پاکستانی چارواکو له خولې لیکلې ده. د دې چارواکو په خبره دا یو وړوکی ګام دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته اعتماد بیا پر حال کړي. د دې مقالې مهمه برخه د مشال رادیو خبريال پامیر ساحل در اوروي.
امریکایي خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس په خپل مقاله کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا لیکلي کې د استخباراتي ډلې د جوړولو د پریکړه تر هغه وروسته شوه چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستانیانو ته یو نوملړ یا لیست ورکړ چې پکې د ترهګرۍ مهم اهداف موجود ول. په دې پلټون کې ډله کې به له دواړو هیوادونو استخباراتي افسران شامل وي. د دې ډلې جوړول د ترهګرۍ پر ضد د هغې همکارۍ پر لور د بیا تک کارندوی ده چې په نتیجه کې د القاعده پر اورپکو لوی ګزارونه شوي، لکه په 2003 زیږیز کال کې د خالد شیخ محمد نیول. اسوسییټډ پریس لیکي دا ټولې خبرې ورته چارواکو د نوم نه خودو په شرط کړي دي. د خبري ایجنسی په لیکنه د مې د 2 تر چاپی وروسته د امریکا او پاکستان ډیپلوماټیکي اړیکې ساړه شول، ځکه چې پاکستانیان په دې یو طرفه عمل غوسه شول او دا یې د خپلې خپلواکۍ سپکاوی وباله. هلته امریکا ان په دې غوسول چې اسامه له اسلام آباد د 15 میل په واټن ومندلو، هغه له 15 کالونو راهیسې هلته پټو. امریکا په خپل د دې عملیاتو خبره له پاکستان پټه وساتله، ځکه چې دا ویره و چې دا معلومات به اورپکو ته ورسیږي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د کار کولو لپاره د عربونو امریکایي ډالرو مرسته ترلاسه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د ګډه استخباراتي ډله به د 15 مهمو کسانو پسې ځي. یو د القاعده دویم مشر ایمن الزواهری دی، همداراز د القاعده د عملیاتو مشر اتیا عبدالرحمن او د دې ترڅنګ د طالبانو مشر ملا عمر هم په دې کسانو کې شامل دي چې پاړه امریکا باور لري چې په پاکستان کې پټ دي. بل هدف سراج حقانی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حقانی ډلې مشر دی. حقانی ډله له طالبانو او القاعده سره ملګری ده او په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو او افغان وګړو د خونړیو بریدونو تر شا ده. امریکایي استخباراتي افسران وایي د دې ډلې لوړپوړي قومندانان په میرامشا کې د پاکستان د پوز له پوستو سره په ښکار وسی. پاکستانی چارواکي وایي امریکا ورته هیڅ کله د حقانی ډلې د مشرتابه د ځای په اړه کره استخباراتي معلومات نه دي ورکړي. پاکستانی افسران دا هم وایي لکه څنګه چې حقانی ډله پر پاکستانی حکومت له بریدونو کولو ډډه کوي، نو هیڅ داسې وجه نشته چې پر هغوی د برید وشي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي یو چارواکي وویل چې بل هدف محمد الیاس کاشمیری دی چې د حرکت جهاد اسلامي ډلې مشر دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر په هند کې د یو شمیر بریدونو تور پورې کوي او وایي چې په 2006 زیږیز کال کې په کراچۍ کې د امریکا پر کونسلګرۍ برید کړی وو چې پکې څلور کسان وژل شوي ول. اسوسییټډ پریس خبري اژان زیاتوي یو بل امریکایي چارواکي دا منلې ده چې پاکستانیان او امریکایان سلا شوي چې د یو شمیر اروپکو پسې لاړ شي چې د دواړو ترمنځ باور جوړ شي. د چارواکي د دې اروپکو نمونه وانخیستل.
پامیر ساحل و چې د امریکا او پاکستان لخوا د ګډي استخباراتي ډلې د جوړولو په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د مقالې مهم ټکي در اورول.
د مشال رادیو لړخا تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل.
ګران اوریدونکو زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري د روښانه مستقبل ځانګړي ونې خبرونه به د روان خبرونې په پای کې تاسو واوري. دا وخت په پېښور کې د ماپښین درې نیمه بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په دوه ورځ هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. ګوګل وایي چې په چین کې هیکرو د سلګونو امریکایي جګپړو چارواکو پوځي پرسونل او خبريالانو شخصي ایمیلونو ته لاسرسي کړی دی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو د مهم خبرونو لنډیز واوروي. اوزو د مطبوعاتي کتنې پر لور د امریکا د انګریزي ژبې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د نیټو په بمباری کې د ولسی وګړو د وژنې پر ضد د افغان ولسمشر حامد کرزی سختي څرګندونې په خپل یو مقاله کې څرګندې دي. حامد کرزی ناټو ته خبرداري ورکړې دي چې که د ولسی خلکو وژنه بند نه سو نو افغان ولس به دوی ته د ملګری نه بلکې د قبضهګر په سترګو وګوري. د څرګندې غټکی عبدالحی کاکړ په دې رپورت کې راغونډوي.
نیویارک ټایمز وایي چې د بریدونو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې خبری کانفرنس ول ک نیټو د افغانانو پر کورونو بریدونو ته دوام ورکړي نو د دوی شتوالی به د ترګری په ضد له جګړه کوونکو ځواک څخه د افغان ولس پر ضد جنگیدونکو ځواک باندې واوړي. ورسپانه وایي چې حامد کرزی تر دې وړاندې هم داسې خبری کړې دي خو که د په دې وروستیو کې ورکل شوي بیانونو ته وکتل سي نو دا د نوموړي له خپلو لیدوځوالو ملاتړ سره اړیکې نور هم له خطر سره مخامخ کولای سي. د ورسپانه په د حامد کرزی له دوړاندې لویدوځ سره اړیکې د شپې په محل د چاپو وهلو د درغلیو او د کابل بانک د پورونو او تاوانونو پر سر د تناو شکار دي. د نیویارک ټایمز په خبره د حامد کرزی د بیان ورکول وخت په داسې حال کې یو سیاسي جوړه چې لیوا اړخه په هیواد کې د خلکو له افغان څخه ګټه اخلي او بل لور ته د امریکا او نړیوالې ټولنې د یو داسې جګړې د ملاتړ امتحان اخلي چې په تیزی سره خپل شهرت له لاسه ورکوي. ورځپاڼه وایي نیټو د حامد کرزی بیان ته یو ډیپلوماتیک جواب ویلی دی. د سازمان ویاند ریئر اډمیرل ویک بیک په خبر شوی بیان کې وویل چې دوی له حامد کرزی سره یو تړون لري چې لمخې د ځکني حقیقتونو پر وړاندې کې د نیټو د ګامونو په مستقله توګه د جاج اخیستلو پر اهمیت زور ورکوي او سازمان هم هغه څه کوي چې دغه تړون وایي. دا ډول نیویارک ټایمز وایي چې په کابل کې د امریکا سفارت ول چې د دې پیښې په اړه باید له نیټو څخه خبرګون واخیستل سي. ورسپانه پر مخ کاږي چې د تیر خالی په ورځ حامد کرزی د دفاع وزارت ته امر ورکړی چې د شپې په محل د چاپو وهلو ځموارد له نیټو څخه په خپل غاړه واخلي چې دا د چاپو درولو په لړ کې یو ډیر جاریحانه حڅه ده. خو نیویارک ټایمز وایي چې ولسی مرګجوبلی ته په پام سره په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو لوی کماندار جنرال ډیوډ پیټرس په روانه میاشت کې یو ځل بیا خپلو عسکرو ته یادونه وکړه چې د اورپکو لخوا د جګړې په ډګر کې تکتیکي پارونې ته باید په تکتیکي زغم سره ځواب وویل سي.
عبدالحی کاکړ چې په افغانستان کې د نیټو د بمباری په حق له د افغان ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته اورول.
دا مشال ریډیو دا
ګران ګران اوریدونکو، اوس ځو د اسلام آباد پر لور. د پاکستان په سر شار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم آکسفام تر سیوري لاندې یو سیمینار وسو چې پکې د هیواد د غریبو کروندګرو او بزګرانو ته د ورپیښو مسلو د حل په هکله وړاندیزونه ورکړل شول. په دې هکله نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
غیر سرکاری تنظیم آکسفیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملک غریبو زمیندارانو کې د شړې ځمکې تقسیم کړي شي چې د دوی مسلې حل شي. په سرخار اسلام آباد کې د آکسفیم د سوري لاندې یو سیمینار وکړې شو چې پکې د پیپلز پارټۍ رهنما او پخوانی سینیټر تاج حیدر، د متحده قومي موومنټ قومي اسمبلی غړي کشور ظاهر نه علاوه د خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان نه راغلي غریبو کسانانو ګډون وکړو. سیمینار کې کسانانو ته راپېښې مسلې او د دې د حل په حق له تجویزونه وړاندې کړي شو. په سیمینار کې ګډون لرونکو د خیبر پختونخوا کسانانو د خپل مسلو په حق له مشال ریډیو ته وویل:
زمونږ لیاقت یوسف زاده په دې سیمینار کې د ټول پاکستان نه د مختلفو علاقو نه زمیدار مرغلي او نور تنظیمونو نمائندگان مرغلي، موږ په خصوصي تور په دې سیمینار کې د خیبر پختونخوا چې کوم زمیدار ته مسلې په غو باندې خبرې وکړي، خاص کار موږ د خیبر پختونخوا په والا باندې یو مسله او په موږ ته ملو دي د ایر سره طرف نه غي، موږ سره د استعمال چینل نشته، موږ سره د غي نیرونه لختي نشته، موږ دغه یو ډیماند کوي خو د زمونږ د کوارټ نه والی تر ډیرو پورې د اګریکلچر قابل ازمکه د خو غي تر په تنظیم نشته، دغه زموږ په صوابه نه والی تر نو خاره پورې زموږ 143000 هکټر زمکه چې کم نه به وبو پراته نو زموږ خلنو به مطالبه په دې پروګرام کې دا وکړه چې دغه پښتنو تر د وبو خپل سم ملو شو.
زمانو خان رازق ته سره صوابه ډیسټریکټ نه راولې ما زموږ دا مسایل چې موږ سره مره خاورې چې کم زراتو کې استعمالي هغه ډیر ګران دي، هغه زموږ زمیدار دغه نه وتی قیمت ډیر شوی دی. دا شان د وبو مسله نور چې کم نه دوايان موایان هغه ګران دي، نو موږ هغه باره کې کم نه تخپل کمنټس ورکړو دی وی چې موږ په سملای ممبرانو ته مخ کې کو هي کې دې شی دې باره کې تاسو پر سره راغو. دا
سیم پروگرام منیجر فاطمه نقوی وای چې زمونږ د سیمینار مقصد د دې غریبو کسانانو مسلې حکومت ته وړاندې کول دي او دې لړ کې موږ یو چارټر اف ډیمانډ هم تیار کړی دی.
آکسفیمرز کے پارٹنرز نے چارٹر اف ڈیمانڈ دینے کے لیے کہ چھوٹے کسان ہیں
زمونږ اداري یو چارټر اف ڈیمانډ تیار کړی دی چې تر مخه یې واړه زمیندارانو مسلې اعلی چارواکو ته وړاندې کول دي. د ټولو نمبر غټه مسله خدا دا چې حکومت دې سرکاري سمکا په دې غریب کسانانو کې اوې شي، هغه سره دې کر کروندا کې مرستي وکړي، پاسانو شرایطو ورلا قرضې ورکړي او خصوصا هغه زنانا چې کور کې نارینه نه وي هغه سره دې مرستي وکړي. او موږ ډېر پر امید یو چې د دا قسمه سیمینارونو نه به موږ د دې زمیندارانو مسلې اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
د سیمینار مشر میلما او د پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر تاج حیدر نه چې موږ وپوښتل چې موجوده وخت کې ستاسو حکومت دی، نو تاسو ولې غریبو کسانانو کې سرکاري ځمکې نه ویشي چې د دوی مسلې حل شي؟ نو هغه وویل:
جو سرکاري زمینه ہیں وہ تو بانٹی جا رہی ہیں، اور خاص طور سے جیسا کہ
سرکاری زمکی دی نو هغه حکومت په غریبو کسانانو باندې ویشي. او څنګه چې کانفرنس کې ویل شو چې پسین صبح کې داسې دوه مرحله مکمل کړی شوی دی چې تر مخه غریبو دیغانانو کې زمکی ویشل شوی دی، خو بنیادی مسله دا ده چې شریعت کوډ د لارې په ملک کې د زری اصلاحاتو لاره نیول شوی ده. موږ په کال 1908 کې داسې قانون راوړی وو چې تر مخه یو کس سره د زمکی ملکیت حد د 100 اکړه نه زیات وي نو هغه به په غریبو کسانانو کې ویشل کیږي، خو شریعت کوډ دې قانون عملی کولو کې یو لوی خنډ دی. نو پکار ده چې دا قانون په صحیح توګه عملی کړی شي نو غریبو کسانانو ډېری مسلې به حل کړی شي.
سیمینار کې ګډون کوونکو کسانانو دا غوښتنه وه چې ملک کې په لکونو اکړه شړې ځمکې پرتې دي، نو پکار ده چې حکومت په فوري توګه دا ځمکې په دوی کې وویشي چې نه صرف دوی گزاره پرې وشي بلکې د ملک معیشت ته هم ګټه ترلاسه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په وزیرستان کې د ناسم حالات لکباله د تعلیمي ادارو زده کوونکي وایي چې زده کړې په ټاپه ولاړې دي او په بنو کې په شخصي توګه ټیوشن وایي. په دې لړ کې نن په بنو کې د رزمک کوچنګ اکاډمۍ او هاسټل پرانیسته وسوه چېرته چې به د وزیرستان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او هلته به اوسېږي. په دې هکله نور حال له بنو څخه د مشال خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د یوې مدینه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ناسم حالاتو له کبله که یو خوا د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې دي، خو د تعلیمي ادارو زده کوونکو تر مخه په سیمه کې د دوی تعلیمي سلسله هم په ټپه ولاړه ده چې له وجې دوی په بنو کې په شخصي توګه ټیویشنې کوي. د لړکې نن په بنو کې د رزمه کوچنګ اکیډمي او هاسټل د فرنټیر کانسټبلري اسسټنټ ډیسټریکټ آفیسر جاوید اقبال او قبایلي مشر شیر محمد افتتاح وکړه، چېرته چې د اعلی تعلیم یافته استادانو په نگرانۍ وای کې د شمالي وزیرستان ایجنسی د کون کی د زده کړو سره سره استوګنا هم کوي. د فرنټیر کانسټبلری اسسټنټ ډیسټریکټ افیسر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وی دوی ته مکوي چې د وزیرستان شاګردان بعد دغه استادانو په نگرانی کې خطر بیت عمومي
څنګه چې ټولو مقررین وای چې دلته په فنو کې داسې اکیډمي ډیر زیات ضرورت سټوډنټ دی نور وزیرستان ولا دا وزیر دا ور هلته کې فیسیلټیز بندې دوی مجبور دي چې دلته بنو تراشي نو بنو کې دوی لپاره اکوموډیشن یو مین ضرورت دی. ما امید ډیر زیات دی چونکه دلته چې کوم ټیچران دي هغه زه پیژنم هغه کې اکثر زما هم استادان پاتې شوي دي او هغه نه صرف د بنو لیول باندې بلکې زما د صوبې لیول باندې د خپل سبجیکټ ماهران دي ماسترز دي.
د رزما کوچینګ اکیډمي او هاستل افتتاحي تقریب مشر میلمه ملک شیر محمد نرمی خیل اوې د دوی پسیمو کې د نوي نسل تعلیمي زده کړو په لړ کې خندونه هم د بدم نه اصل وجه ده.
دلته یو جرګاو نو ما په سټیج د خبره کړی او بریګیډیر محمود شاده چې زمونږ د اوتمنځای علاقې خاص کر نارت وزیرستان او ایفربنو په هایر ایجوکیشن کې اګنور شوی یو چې کم بچیان د چاوي هغه چې میټرک وکړو د هغې نه بعد هغې وس نوي کالجونه شته نه چې هغه هایر ایجوکیشن حاصل کړي او یو وخت به داسې راځي چې د اوتمنځای علاقې نه بعد د کندهار غوندې د طالبانو تحریک راځي او بیا به په هغه باندې حکومت اربونه ډالر خرچ کوي او په کار دا چې اوس هغې روکتام وشي او دلته کې تعلیمي ادارې هایر ایجوکیشن لپاره فیسیلیټي د خلته ورکړل شي.
د یاد شوي اکیډمي مالک فدا وزیر د دې مقصد په اړه مشال ریډیو ته وایي
بالخصوص د فاتح او د نار وزیرستان هلته کې علاقان متاثر شوي دي تعلیمي متاثر شوي دي نو هغه علاقان به دلته کې د دې اکیډمي نه د دې کوچنګ سنټر نه به فائدہ اخلي. فائدہ به ځکه اخلي چې دلته کې زموږ سره چې کوم ټیوټران دي کوم استادان دي نه صرف دا چې ذیلي لول باندې آسوبایي لول باندې ایټا ممبران هم دي ان شاء الله چې څنګه په خبر کې هلته کې کوچنګ کېږي هغه نه به موږ دلته کې بهترین کوچنګ دی وکی.
دا چې د وزیرستان ګڼ شمیر زده کوونکي ولې په بنو کې په شخصي سنټرو کې په زده کړو مجبور دي په دغه اکیډمي کې موجود یو سو کسان وایي
زه خوشی دور ځکه چې کالج رسم کې نن سبا وګری کنه کوم فاټو ول سچویشن دی کنه نو دا حالت چې مو وکتل کنه دغه بیس باندې مچ کوم د فیصله وکړي یاره چې کوم په سټری کې خپل ځان گاید کوم به کوم زه کله وګورم کنه چې لکه حالت کوم سټینډر و مخ کې کالج ولا هغه سټینډر انتهایی لو شوی دی کنه اکثر بند می کنه او دلته اوس پرایویټ ټیوشن کوم
نعمت الله فرست ایئر موږ خپل تعلیم د حاصلولو لپاره راغلی او دا په هغه چې موږ تاسو ته خپل پته چې زمونږ وزیرستان حالت ډیر خراب دی د هوا جن موږ د خپل مقصد لپاره دلته بنوتا راغلی یو هلته کلوجونه اکثر کرفیو.
ما نوم جمیل الرحمن دی زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم او د 10 کلاس سټوډنټ یم. اوس د خدای وجه دوی چې د میز دلته باندې تر غلی چې میز خاص وزیرستان چې کیم دی لکه سکولینا شول یا پرایمری کالجینا های سکولینا ټول باندې او چې کیم کولاو دی پاسه دا وجه دوی چې ټیچرونه کمې دو تلکه مشته دا کې سم تعلیم نه ملاوي چې وزیرستان سره کسرنګ چې دوله دی.
پروفیسر خنداد چې په پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه کې نوکری کوي د دوی نامو چې کله او پختل چې پر ځای د دې چې په خپل سیمه کې شاګردانو ته زده کړه وخی دلته په بنو کې تاسو ټیوشن یې کوي نو دوی په جواب کې وایي
بنیادی داسې چل دی چې زمونږ چې کومه علاقه دی نو هغې کې حالات سیټ نه وي هغې حالت اثر دی په خلکو باندې کته ورته ډېر سبق وخی کنه دی په کورونو کې نشي کاتی په کرفیو مې کنه او کالج هم بند وي نو دې وجې نه موږ دلته پروګرام سیټ کړو.
د شمالي وزیرستان ایجنسی تعلیمي ادارو زده کوونکو دغه غوښتنه ده چې دولت په سیمه کې د تعلیمي ادارو استادانو په حاضرۍ او معیاري تعلیم د پراخوالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ګران اوریدونکو زو د خیبر ایجنسی پر لور د خیبر ایجنسی په لیري پرته سیمه بازار زغ خیلو کې ډیره مده پس د موبایل ټلیفون سرویس بحال کړل سو او د دې سیمه خلک وایي چې چارواکي دی ورته د تعلیم روختیا اوبو او د برېښنا سنتیاوي هم ورکړي. په دې حق له نور حال سیمه څخه د مشال اډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخخیلو کې سشاو خوش پک میاشتې پس د موبایل فون سرویس بحال کړی شو. د بازار زخخیلو په وینا په دې سیمه کې سمو د وړاندې ناڅرګند وسلوالو د موبایل کمپنیو ستنې ړنګولې وي او مهمې مشینری ترې هم وړې وي چې له وجې دوی د چا سره رابطه نشو کولی او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وو. د بازار زخخیلو خلک د موبایل فون سرویس په بحالېدو باندې خوشحالۍ څرګند وی او وای چې د سره سره دی دوی ته د تعلیم صحت اوبو او د بجلی اسانتیاوي هم ورکړی شي. په دې حق لباندی یو څو تنه مشال ریډیو ته وای
نامه محمد طاهر د کرمنی ډیر سہولت په جوړ شو او موبایلونه باندې سہولت جوړ شو خو حکومت نه مو دارز راپورټ دی چې هسپتالونه ډیر تکلیف ته مشکلات دی ډاکټران هسپتالونه شته خو ډاکټران کې نشته دی سکولونه دی او ماسترانو پکې دغه نشته دی ماسترانو کې مکمل نه دی دا بول ډیر سخت مشکلات دی او بوله مهرباني وش چې موږ له څه طریقه جوړ کړی شي او بل روډ دی روډ مو ډیر خراب دی مهرباني دا وش چې روډ دا نه صحیح شي
بنات اله چې ډیر خوشاله په ځګه سہولیت نه راشو
سید رحمون بازار په خوشاله ویل نه بالکل په خوشاله په موبایل و د سہولیت راي کنه بجلی و سکول و اسپاتولینه دا شرطه منظور شي
اسلام آباد بازار څخه خیر په دې باندې خو موږ ډیر خوشاله یو چې دا موږ ته کلاو شو دې باندې ډیر سہولیت ملال شو ځکه چې دلته موبایل لته کور نه کړ مړ ژوندۍ بل چې وشي یاره بس یو کې بس کور شروع کی بس دا باندې ډیر سہولیت ملال شو او بل دا چې سکولونه کلاو شي پوخه شي او روډونه کلاو شي میته پوخه روډونه روشي
د ذکر وړ دا چې بازار زخه خیل د خیبر جنسي د لوړګي تحصیل نه سشاو خو 1.5 کیلومتر فاصله باندې د افغانستان پولي ترڅنګ پرته یو غریزا سیمه ده چرته چې یو شمېر وسلوالو ډلو وشتون لرلو خو له اوس امنیتي ځواکونو او د زخه خیلو جنگیالي چې د چارواکو ملاتړ ورته هم حاصل دی د اداوي کوي چې دوی په دې سیمه کې امنیت پر ځای کړی دی او وسلوالې ډلې د دغه سیمه څخه وستلې دي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
ګران اوریدونکو اوس ورسېدلې د ځوانانو لپاره د ځانګړي اونیس پروګرام روشانه مستقبل چې جوړونکي زموږ همکار منور شاه دی نو دا تاسو او دا د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیس پروګرام روشانه مستقبل
د امریکا ترڅنګ نور یو شمیر هیوادونه په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره هلې ځلې کوي په دې لړ کې امریکا په اسلام آباد کې د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن په نامه یو اداره لري چې وخت په وخت د دې سیمې د طالب علمانو لپاره بیلابیل پروګرامونه برابروي هم په دې پروګرامونو کې یو د ګلوبل انډرسټینډینګ ایکسچینج پروګرام یا نړیواله پیژندګلو ته د ودې ورکولو پروګرام دی چې پکې د سوارلسم یا ګریجویشن هلکانو او جنکو ته امریکایي نظام او ټولنه او امریکایي ولستا د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو د کلتور تور او فکر نظر ور پیجندلو لپاره په سرکاري خرچا د یو سیمستر عملی او مطالعاتي دوره ورکول شي په دې پروګرام امریکا ته تل یو تن مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
مرم زی ولادي او د مومن دي جنسي د پلانار سره متعلق ته زه وځي کلی کوم د مرګرو په تو خبر شوم نه واخ کدن پاتشن زه کلی کوم نو ما ته ویل دا سي د یو اس تاریخ نه سکالر شو راغلی دی د کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم باندې دا به د پاکستان د سټوډنټانو یو ګروپ زی دو ګروپ زی البته د پاکستان سیم کلچر دی هغه پیش کی په دې کې ما دا وی چې د کی فاتا چې کوم ماینورټی دی نور کم دا تاسو کوم نور کوي دا دی دې ته چې کوم یو اثر هین حاصل دی بیا لپاره د کی اپورتونټی سیوالي نو بیا ما هم پکې پلی وړا نو هغه بیا مخکې دا سی انټرویو په کې چې په انټرویو کې ما سلیکشن شو د ټیسټ لپاره کوم چې د یو ایس لپاره ټیسټ پی ټاپل ټیسټ پی هغه زما سلیکشن شو نو کله چې هغه کاته ورسره دا کول چې فکر شي چې ما کول دی بیا وي بس نو فرض چې کوم نو پروسس او کې بل دا خبره ده چې زه وته يم چې د کې سفارش او غیره کوم عام پاکستان کوم او شریګي په دې چې سفارش نشته دا وي بس بالکل د یو ایس لپاره صفاقه ده څنګه چې خپل ملکیه کوم روټین چلی هغه پاکستان کوم دغه وي اداري هم دغه روټین چلی
ضیاء الله وای چې کور کلی په ټوله قبایلی سیمه کې په هر حواله رسته پاتې دي خو نستړی کیدونکي مهنت د مقام ته رسولې دي د خپل سکول په اړه وای
ما چې کوم د خپل پرایمري د کوم د خپل کلی د سکول نه کړی او هاي مېډل سکول ما چې کوم د پرانګار نه کړی پرانګار هاي سکول نه بیا هاي سکول چې کوم د نهم لسم تعلیم چې کوم د ما د تنګي نمبر 1 هاي سکول نه کړی بیا یې بعد نه په اسلامي کارت کې داخله واغسته په اکونومکس کې نو ما دا غوښتل چې په ټولو اکونومکس کې او دا په ټولو باندې بیا ما هم په اکونومکس کې پښاو نو ستګي بي سي کې داخله واغسته په انر پروګرام کې نو زه اوسه د فاینل یور سټوډنټ یم
ضیاء الله نه مو وپوښتل چې د قبایلی سیمو نوې کول د تعلیم په میدان کې مقابله ته وتل شي هغه وای
جی خلق بالکل روزی خود در میر خبر را چې موږ فیسلټیز نشته او څه پوره زموږ علاقې چې کومه ده بالکل دغه پارت ده انفراستراکچر چې کوم دی اډوکیشن په دېشته نو اوس تاسو زړه خبرو کوم چې زموږ چې اوس چې نه کوه په اړه های سکول پروګرام روان دی دا چې کومه ده یو شته مسدې ده او زموږ په یاره کې اوس های سکول روان دی نه کوه په اړه تاسو راوړئ چې زموږ ښه څونه بیک ورډ ده اره کې زموږ د علاقې نه چې کوم دی 10 کیلومتر لري تنګي نه کده زموږ باندې چې نه کوي هلته راځي د مېټک لوري اډوکیشن نه پاره نو زموږ خلک راځي اډوکیشن نه پاره پېښور کې دی بل زموږ سټوډنټان دي خو مې مسله ده چې موږ انفراستراکچر نشو پیدا کړی زموږ خلک چن خلاف نه دي زمون خلاف وو چې موږ یو کښنو وو موږ تعلیم حاصل کوو الا تعلیم دې موږ حاصل کوو چې موږ تفصیل دې په علاقه کې مې خبر ده
نو موړې وای چې د ټیسټونو او نورې تیاری ترڅنګ امریکا ته د تلو راتلو خرص خوراک او استوګنې پورې ټول تنظیم د امریکا حکومت کوي ضیا الله وای چې په دې پروګرام کې هلکانو او جنکو ته یو مره موقع ورکول شي او دا راز په امریکا کې هم کلتوري او تعلیمی هلو ځلو کې یو شان برخه اخیستل شي
کله چې موږ پاکستان ګونه زموږ یو ډیفرنس سوچ وکنا هغه سوچ چې زموږ کوم ته بیا بدل شي لکه موږ چې هغه راځو موږ د خلکو مطابق یو سوچ چې د ګورنمنټ مطابق بل سوچ او دلته کوم دې موږ خلکو یې نو خلک کوم ندی دې ډیر اوم زموږ پاکستان خو شخصي نه شوی لکه زموږ هغه لړی بدل دي لکه دې 20 سوچ ډیر غټه څنګه چې دې ملک غټه اکانومي غټه دا وخت د خلکو سوچم ډیر ډیر غټه نو ډیر کوپریټیو خلک دي او چې موږ راځو نو زموږ فارې دلته چې کوم دې موږ ته حلال فود پرابلمز هغه دې موږ ته پرومیزه باندې موږ هرې نشو زموږ سره ډېر کوپریشن وکړو نو موږ ته چې اوس کړه موږ واپسې کړو وایو نو دوی موږ ته د پرنټمنټ چې کوم دی او ویل راځي موږ ته چې تاسو موږ سره ځای فلم ته بدل کوی دا ډېر به کوی موږ ته لنج کوی نو موږ سره موږ سره کوي چې کوي دوی موږ ته دا سره کوي چې تاسو ونیا مسلمانان یا پاکستانیان یا کبالیان بلکې دوی موږ سره نور هم دا کېدل چې پاکستان د آرمی والدي په یو سي کې کار کوي نو موږ خبر شنه او موږ ډېر خوشاله شو بیا موږ ته چې تاسو موږ سره ډېر ترې دی ته بده هغه ته بده نو موږ ډېر خوشاله شو یار تاسو پاکستان راغلی بلګی رته ستا سوی مونږ یو آرمی والي کو څه ته ټوکم دا لګړي د پښتو مرته لوتا نو هغه موږ ډېر خوشاله شو بیا موږ چې تاسو ما سره زه روټي ته راغلی هغه په کندهار وغیرہ کې خار کړو ولتا نو دا چې موږ هم سره څه کوشش کوو موږ خپل وچره موږ ته یو کوم د فادر ټو ایمیج د پاکستان د جمهور غفي شو څنګه چې موږ دوی ولیدل چې وی دا خلک لري څنګه چې زموږ خلکو ته سو جوړ شوی دی هغه خلک لري نو موږ مو چر موږ هم سره سره د دې خلکو چې کوم سو ته غوي سوال تخپل خلکو
تاسو د قبایلی سیمې ضیا الله خبري اوریدې چې په یو کلتوري او تعلیمی دوره باندې امریکا ته تللی دی یعنی ډاکټری هغه پیشه ده چې په ټوله نړۍ کې ورته ډیر احترام ورکول شي او انساني ژوند د بچکولو او خکولو لپاره نیغ په نیغه کردار ترسره کوي د پښتنو زیاتره ځوان کول د پیشه ته د تللو لپاره هڅه کوي چې دا راز د انسانيت په خدمت کې خپل برخه واچوي هغه تن چې د انسانيت د خدمت جذبه لري او د طب په پیشه کې کردار ترسره کول غواړي هغوی لپاره نرسنګ اسانه او ارزان لار ده چې په دې لړ کې یو کردار په یو لحاظ هم د ډاکټر نه کم نه وي هم دغه شان یو پښتنه نرس د مشال ریډیو سره خپل پیژندګلو کوي او وایي چې د شوبې ته څنګه راغله
زمانم پرخندا بیگم نے والد صاحب نوم نے فضل کریم نے اور مردان سر سے تعلق لرم میٹرک سائنس نہ پس نرسنگ کرانا میٹرک سائنس نے پاس کروا وقت کے اور ماؤس بی ایس سی نرسنگ کڑی پشاور خیبر ٹیچنگ ہسپتال شہر پہنچ ورتا ہوئی آگو کے سٹاف نرسنگ نرسنگ کی تزپدی وجہ عالم کی ماں زمن مالی حالات دو مخنو لکا میڈیکل تا ماں نے شہر پورٹ کولی زما په ځل کې دا نه یو مقصد چې زه غریبانو خلکو خدمت وکم او پای کې لا پاره کامیاب هم کم
فرخنده بیگم وای لکه څنګه چې په خوابه په پښتنو کې ځنې خلکو د خزو د تعلیم مخالفت کوو د غراز د خزو نوکری کول به هم خنه ګڼل خو دغه سوچ بدل شوی دی او اوس زیاتره نرسانې پښتنې دي او خو په عزت خپل کار کوي
بیا مقدس پیسہ دغه خو په ډیر فخر کوم زما خپلم ډیر خو خوازن او خلکو تم دې کوم چې تم خلک لګزمونګا مزوري خلک ډیر امیران نیوی او سره دومره دولت نیوی چې هغه ارڅوک میډیکل تلل شي یا انجینیرینګ تلل شي لکه خپل د مطلب د غربت په وجه ما چې ما سره دومره پیسې نشته بس دا هم میډیکل لاین نه خو ریسپیکټیبل پیشه ده او مخکې خبرته مزوري صرف دغه راتلل کنه دا کریسچن کنه اوس مزوري اوس مسلم دي زمونږ په بیچ کې هم صرف یو کریسچن مو سره او ټول پښتانه مزوري
فرخنده بیگم نامو پختلی چې په نرسنګ کې یو تن بیا وړاندې سبق ویلې شي کسنګا هغه وای
سټډي کین نن ډیر زیات پکښتا پی ایچ ڈی پورې پکتلې شي نو بس یو دغه ورکې کنا لاول جن نرسنګ درې کالو کې هغه نفس یو میډی پری کورس دی ونی ارغو کی چار سال دو ٹریننگ مکمل شی بس دی بیا د کمیشن ایگزام ور کی پبلک سروس کمیشن ایگزام وته وی هغه پاس کی هغه نفس دی په 16 گریڈ کې پنجاب ولګی او چارج نرس وته وی لغو تا بیا هغه کی دی ایگزام ور کی پروموشن دا پارا بی ایس سی نرسنگ ته اپلای یو کی ریگولر کی حیات آباد میڈیکل یونیورسٹی کی
فرخنده بیگم په خیبر ټیچنګ هسپتال کې سټاف نرس ده وایي چې د خیبر پښتونخوا د نرسنګ ټول ادارې یوازې د جینکو لپاره دي د بی بی سی په یو ریپورت کې ویل شوی د یوې سروې لمخه په پاکستان کې اویا لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دې ستونزې بیلابیل وجوهات ښودل کیږي خو قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د دوه لوی مصیبتونو نه تیر شو او یا هم تیریږي او په سیمه کې د تعلیم شرح چې د وړاندې نه ډیره ښکته وه نوره په لاندې تللې ده په دې حق لا ګورو چې د ترهګرۍ او خونړی سیلابونو نه علاوه کوم داسې وجوهات دي چې له امله یې ماشومان سکولونو ته نه ځي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا تر ټولو ډیره اغیزمنه د سوات ضلع ده د دې سیمې ماشومان سکولونو ته ولې نه ځي په دې اړه د تعلیم د سانګې یو چارواکی راج محمد مشال ریډیو ته داسې وایي
موږ سره چې کوم موجوده صورتحال دی د ایجوکیشن سیستم په حوالے سره نو په دې کې موږ سره لکه ایجوکیشن ته هول ریسپانسبلټی د ګورنمنت ته او ګورنمنت په خپل وسایل کې عوامو ته د تعلیم سہولت ورکول هر ممکن کوشش کوي چونکې دلته کې د لسوات حوالے سره او پارټیکولرلی او د نورو ضلعو بیا هم کومه اوور آل ایجوکیشن کې د ډراپ آؤٹ خبره کوو نو په ډراپ آؤٹ فال سره مګر ویلی شو چې دومره سریزن شتا وجوهات شتا چې څنګه ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې کیږي پای کې کومګا لومبه افیکټ دا بیان کو چې موږ سره دا سوسایټي چې کوم سوشل اکنامیک کنډیشن دی اف د پیرنټس دا پکې یو وجه ده دا سه ماشومان چې کوم دغه فیملیز ناراضي نو هغه تا هغه اکنامیک کوم ضرورت چې کوم نه پوره کی او دا غي دا د ماشوم په تعلیم په کومه توجه ورکړي
راج محمد وای چې د مور پلار غریبي د ماشوم په سکول پرې خاودلو کې لاس لري نو مولي نه مو پختلی چې دوی په خپل بچو د تعلیم خرچه نشي برداشت کولای او کنه د سکول په ځای مزدوري لليږي هغه وای
چونکې دا غي تا پیرنټس ته کدا زیات ضرورت کی چې ماشوم مونږ ته بجای دې چې په مکمل تعلیم کې په اداره کې سبق وي هغه دې مونږ ته د خپل ژوندۍ عام ضرورت یاد خپل جن خپل یو بوج چت کې پختلا هغه اصل چار لیبر طرف ته کوم دې دا غي رجحان زیات شي او ماشومان په دغه طریقه باندې کوم دې په انکم ذرایو کې استعمال کړی شي یو خود دغه یو وجوهات دې د سوشل اکنامیک کنډیشن دویم وجه مونږ راشو دویم وجه دا راپورټ کوم دې هغه پیرنټس دا ان اویرنس ته او دا غي ډیفرنٹ اسپیک زنګ پیرنټس کوم دې تعلیمی لحاظ سره دومره ویل اپډیټ نه دي د تعلیم په اهمیت او افادیت باندې دا غي سو لرننګ وی مچو کې دا کوم یو وجوهات ته چې پیرنټس ډېر سره کلاس نه چې کوم دا بازي کلاس مو سره کوم ماشومان په سکول کې سبق وایي دا غي پیرنټس هغه ان اویرنس او ډیفرنٹ اسپیک کوم دې دا هم یو وجه راپورټ د پاره
نو موږ وایي ځنې مور پلار ته دا هم معلومه نه ده چې د بچی لپاره تعلیم څومره مهم دی او دا راز د خپل بچی په تعلیم کې دومره دلچسپي نه لري چې نه یوازې د هغه ماشوم د تعلیم نه به برخه پاتې شي بلکې د قام د شاته پاتې کېدو سبب هم وګرځي
دلته کې کنفلیکټ سچویشن ډیولپ شوی د زیات په حالاتو کې د دې ته کوم ریزیډنس خلک وو هغه آی ډی پی شو هغه آی ډی پی چې کوم به ماشومان هم د سکولونو نه وته ټول لاړ مختلف څنګه تاسو سفر شو دا غیدل کې نقصانات شو هغه چې کوم نقصانات شو واپس هغه په خپل نقصانات پر ریکوري کې چې کله راځي په تفصیل کې سټل کې دوه لپاره هغه کې لګیا شو دا وی هغه مېن ته وجو چې کوم نه تعلیمو طرف ته کم شو او بچو ته چون کې هغه ماحول بیا دوباره نو مونږ ته کېدو چې دلته کې دی هغه تا وسایل سره څخه ملاويږي چې هغه ته سکول مو ما کوي وسایل سره هغه ته چې کوم نه کور ما کوي وسایل سره او هغه ته چې کوم نه د پیرنټس ما ته وجو وي نو چون کې په دې حالاتو کې ماشومان چې کوم د آی ډی پیز او ټیو د سکولونو نه
نوموړی
وایي که یو ماشوم سکول ته نه ځي یا نشي تللی، نو د حکومت نه علاوه د غیر سرکاري تنظیمونو او مدني ټولنې هم دا ذمواري جوړیږي چې د دغه ماشوم لپاره د زده کړې نورې تقاضې برابرولو تر څنګه د هغه د مور پلار د بیدارولو لپاره هم کمپاین وچلوي.
د سوشل ارګنایزیشن کوم خپل منډیټ ته یاد آئی کوم طریقې کار دی، نو دا کی خپل پرایورټی دی. ماحول پیرنٹس په بنیاد باندې تاسو اویرنس پیدا کی چې پیرنٹس هم دې ته تیار شي ماشوم باندې دا چي تا دا ماشوم د تعلیم اهمیت څرګند کړی شي او هغه په مینه باندې کوم خپل ماشوم کنټرولېږي او دا غي لپاره خپل ضرورت پر کولو په خپل پر محدود وسایل کې پوره کړی شي. ماشوم نګه چا په ماحول کې کوم عوامل دي هغه د ډراپ آؤٹ زره جوړې دي شي اګه دې چې هغه ټول کور کړی شي نو ماشوم باندې چې کوم دې په سکول کې موجود پاتې شي.
راز محمد چې تعلیم د چارو کارپوها او د محکمې تعلیم لوړ رتبه چارواکي دی وایي چې د نن ماشومانو ته که د علم رڼا ورکړی شي نو د قام سباون به پخپله روښانه وي.